دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي د زبوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم خبري غړي د تاسو ته پکې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصری خبرو خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان ولسمشر د مدرسو رجستریشن په اړه له پارلمانه پر منظور شوی لانجمن بل لاسلیک کړی دی. په پنجاب او سند صوبو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږ 38 کسان وژل شوی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین امنیتي ملاتړ په برخه کې اضافي 2.5 اربه ډالر مرستې اعلان کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر د مدرسو د رجستریشن په اړه له پارلمانه پر منظور شوی لانجمن بل لاسلیک کړی دی. د دې هیواد قومي اسمبلی د ډسمبر پر 9 ویلي چې آصف علي زرداری پر سوسایټیز رجستریشن ترمیمی قانون 2024 مسوده لاسلیک کړی دی. له دې سره دا اوس په رسمي توګه قانون ګرځېدلی دی. د مدرسو د ثبتولو په اړه دا قانون د پاکستان په اساسي قانون کې د 26 آئینی ترمیم برخه وو چې د روان 2024 کال د اکتوبر په میاشت کې پارلمان منظور کړی وو. خو ولسمشر زرداری پر دې قانون اعتراض وکړ او د بیا کتنې لپاره پارلمان ته واستاو. حکومت د 26 آئینی ترمیم د منظرولو لپاره د جمعیت علما اسلام فی د ملاتړ د ژمنې په بدل کې دا قانون په ترمیم کې شامل کړی وو چې د ولسمشر اعتراض مولانا فضل الرحمن په غوسه کړی وو. هغه دړکه کړې وه چې که مسودا لاسلیک سوا نو د حکومت پر ضد به احتجاجي تحریک پیلوي. دا قانون د مدرسو د رجستر کولو واک د تعلیم ادارې پر ځای د ضلعي انتظامی مشر ډیپټي کمشنر ته سپاري. په پنجاب او سند صوبو کې په دوو ټرافیکي پیښو کې 38 تنه وژل شوي دي. نن د پنجاب موټروی پولیسو په یو بیان کې ویلي چې له باولپوره د اسلام آباد پر لور روان بس په فتح جنگ سیمه کې پر موټروی د حادثې ښکار شوی چې پکې 10 تنه وژل شوي او نور ټپي شوي دي. د پولیسو په وینا د ټکر علت معلومولو لپاره پلټنې کوي. بلخوا د سند صوبې په نوشیرو فیروز کې د ټرالر او مسافر وین د ټکر په پیښه کې هم 8 تنه وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مشرۍ جرګې د قرارداد لاري له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پښتنو په سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د بلوچستان په پښتون میشته ضلعه پښین کې د ډسمبر پر 28 پیل شوي جرګې پرون ناوخته خپل قراردادونه منظور کړل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي ویاند نصیر ننګیال بیګا مشال رډیو ته وویل چې په پریکړه لیکونو کې یو هم د سیمې د امنیت او شتمنیو په اړه وو. د پښین جرګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د پښتنو په سیمو کې د زیاتېدونکو ناامنیو ضد د جرګو د لړۍ برخه وه. تر دې وړاندې په ژوب، لورلایي او سیوی کې هم ورته جرګې سوي دي. دا ګوند وایي چې وروستۍ جرګه به په کوټه کې کوي چې پکې به حتمی فیصلې او غوښتنې کېږي. حکومت د جرګو د غوښتنو او نیوکو په غبرګون کې لاسنه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یا د دغه سیټ څرګندونو په ځواب کې ویلي چې د سیمې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه اخلي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. په بلوچستان کې د ډسمبر له 30 د پولیو ناروغي ضد و ورځنۍ مهم پیل شوی دی. په کوټه کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په یو بیان کې ویلي چې د دې مهم په ترڅ کې به د صوبې په 16 ضلعو کې تر 24 لکه زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکې ورکوي چې عمرونه یې 15 یا تر 15 کالو کم وي. د پاکستان په نور صوبو کې د ډسمبر له 14 تر 20 دا کمپاین ترسره شوی وو، خو په بلوچستان کې د روغتیا ادارې د کارکوونکو د احتجاج له کبله ځنډی ول شوی وو. په پاکستان کې سږ کال د پولیو او شپېته پیښې ثبت شوې دي. د خبر پښتونخوا په کرک ضلع کې ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د نشې توکو د کارولو او خرڅلاو پر ضد اقدامات وکړي. د کرک د خټکو امن جرګې په مشرۍ کې پرون له کامران شهید څلور لارې سره نږدې غونډه وسوه چې پکې د ضلع د بېلابېلو سیمو مشرانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو ویل چې د نشې توکو او په ځانګړې توګه د آیس له کارولو سره د تشدد او نامنۍ پیښې زیاته سوې دي. په غونډه کې شامل د وفاقي مخابراتو ادارې پخوانی مشر ملک شیرکیانوس خټک وویل چې باید حکومت په دې لړ کې خپلې ذمواری پوره کړي.
پدل کې د موږ پولیس کردار ډیر زیات تقدر ده. که څوک په خپګې دي که په خوشحالي دي، هغه وجه دا ده چې څوک سیګرټ ولا چې ونسي هغه پس یو کیلو چار سره شي. زه وکیل یم، وکیلونو ته خو په دې باندې خوشي حاصلې دي. خو هغه سړی چې هغه سپلایر ده، هغه سړی چې کوم خرڅونکی ده، هغه خلاف هیڅ اکشن نشته.
بلخوا د کرک د پولیسو ویاند شوکت علي مشال رډیو ته ویلي چې د ضلع د پولیسو مشر د هدایاتو په ترڅ کې د نشې توکو د استعمال او خرڅلاو پر ضد کاروایان دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین امنیتي ملاتړ په برخه کې اضافي 2.5 ارب ډالر مرستې اعلان کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر بایدن د دندې په ختمېدو کې یو څو اونۍ وخت پاتې دی. روجرز خبري اجانس لیکلي چې ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویلي چې تر څو دی پر دې دند وی نو د لارښوونو په رڼا کې به یې د امریکا په جګړه کې د اوکراین مضبوطولو ته دوام او ورکړي. خبرونه پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د دې خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به واوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د څو میاشتو تر لانجو وروسته د دینی مدرسو د رجسټریشن پر قانوني مسوده لاسلیک کړی دی. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
دا چکم سائنشن دا هم چکم دے مولانا کا چکم اسٹیبلشمنٹ سره مذاکرات شیو دا دا غی نتیجہ دا او دا اسٹیبلشمنٹ چکم دے اغا پدے منے رضامن چے دے اور اغی یہ پر رضامن دے منے پریزیڈنٹ چکم دے دا بل سائن کا.
د کورمی په پاړچنار کې د دې لپاره احتجاج روان دي چې د ټل پاړچنار لوی لار دې د تګ راتګ لپاره خلاص کړل سي او حکومت دې پر لارو امنیت باوري کړي. د دې احتجاج په ملاتړ کې په بیلابیلو شهرونو کې مظاهرې هم شوې دي.
اسلام آباد کے، لاہور کے، کراچی کے، گلگت کے، اسکردو کے، نورا مختلف وجہ بلکہ ملک نہ باہر حصوں کے ہم نوستہ دیں.
پښتونخوا ملي امیګوند په پښین کې د دوه ورځنۍ جرګې په پای کې د یو شمیر نورو ترڅنګ د غوښتنه هم کړې ده چې حکومت دې د پښتنو پر خاوره د زیاتېدونکې ناامنۍ مخه ونیسي.
چیرې چې په پښتونخوا وطن کې مدنیات او قدرتي شتمنۍ پیدا شوې دي، په هغه ځایونو کې بیا د ترګرو په خلاف دی هلته مورچې جوړې کې، هلته نور هم بد امنۍ روانه سي.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په پاکستان کې د واکمن اتحاد او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې ترمنځ له تیرو څو میاشتو راهیسې له پارلمانه د مدرسو د رجسټریشن په اړه د منظور شوي قانون پر سر لانجه پرون هغه مهال پای ته رسیدلې چې کله ولسمشر آصف علي زرداری پر قانوني مسوده لاسلیک وکړ او ورسره دا په رسمي توګه په قانون بدل شو. تر دې وړاندې ولسمشر پر دې مسوده ځینې اعتراضونه کړي ول او د بیا کتنې لپاره یې حکومت ته استولې و. د دې په ځواب کې مولانا فضل الرحمن دړکه کړې و چې که ولسمشر ور باندې لاسلیک ونه کړ نو د حکومت پر ضد به تحریک پیلوي. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری د دینی مدرسو د اندراج قانون لاسلیک کړو او د دې سره د حکومت او د مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام ترمنځ خغشخړه هم ختمه شوه چې د دې بل نه لاسلیک کولو پوجر راپورته شوی و. د پاکستان پارلیمان په شلم اکتوبر پایین کې د شپږشتم بدلون کولو په مهال سوسایټیز رجسټریشن اکټ یا د مدرسو د ثبتولو بل هم منظور کړی و، خو صدر آصف علي زرداری دا بل لاسلیک کړی نه و او بیرته یې د وزیر اعظم دفتر ته ورلیږلی و. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په شلم دسمبر حکومت ته اختار ورکړی چې که دغه بل لاسلیک نشي نو د دوی ګوند به احتجاجي تحریک پیل کړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی مشال رادیو ته وویل چې صدر دغه بل د جمعیت العلماء اسلام د فشار لاندې لاسلیک کړو، ځکه چې که جمعیت العلماء اسلام او تحریک انصاف په شریکه د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیل کړي نو حکومت په ډېرو ستونزو سره مخ شي.
دا چکم سائنو شنو دا هم چکم دے مولانا غا چکم اسٹیبلشمنٹ سر مذاکرات شیو دا دا غی نتیجہ دا او دا اسٹیبلشمنٹ چکم دے آغا پا دے منی رضا مند شے دے اور آغی پا رضا مند دے منی پریزیڈنٹ چکم دے دا بل سائن کا دین علاوہ چکم دے ما تا صدا سے دا دی آغا سر منطق سمجھ نہ راجی آغی وجہ دا دا چھو پریزیڈنٹ یو بل واپس کا پکار خدا اگے منی اعتراضات لگا اگے واپس کا نو پکار دا دے چھو پریزیڈنٹ آج کم اعتراضات اگے اعتراضات منی لگ دے عمل کی دل پکارو، لیکن ہاں بل دوبارہ پریزیڈنٹ واپس لاڑ اور پریزیڈنٹ چکم دے اگے منی سائن کرنا.
سول اسیز پخوا به د مدرسو رجستریشن یا اندراج د سنت او حرفت ته وزارت سره د سوسایټیز اکټ لاندې کېدو. رستو په کال 2019 کې د مدرسو د تنظیمونو او د هغه وخت تحریک انصاف حکومت ترمنځ یو تړون وشو چې د مدرسو اندراج به د تعلیم وزارت سره کیږي او 13,500 مدرسې د تعلیم وزارت سره رجسټرډ هم شوې. خو مولانا فضل الرحمن او ځینو نورو دنی عالمانو نیوکه کوله چې د تعلیم وزارت سره د اندراج د وجه د مدرسو خپلواکي ختمیږي او باید د مدرسو د اندراج پخوانی طریقه بحال کړي شي. اسلام آباد کے دنمل پہنتون دین او دا جرنالیزم استاد ڈاکٹر خالد سلطان مشال رڈیو تو چې د حکومت ستونزه اوس هم ختم نه دی، که د بل نه لسلیک کولو په صورت کې مولانا فضل رحمان احتجاج کولو نو اوس په دې بل مخالفین احتجاج کوي.
زرداری په تیر ځل چې کله واپس کړو دغه وجه دا و چې دغه الټرنیټیو فورسز ډیر زیاتې په دې پاکستان کې ډیر زیاتې مدرسې دي چې هغه رجسٹرډ دي او په هغه باندې مولانا فضل الرحمن انفلوئنس نشته. نو زرداری ته هغه اندازه و کړه دا شی ساين کوم ان ما ته مسله جوړې شي په پاکستان کې، خو زه ورسره ورسره دا هم چې تاسو بووینه چې راتلونکي وخت کې به د دې بل حواله سره انټي پروټیسټ پرازي او د دې خلاف به دا نور ګروپونه د مولیانو صاحبانو دا مخا میدان ته راوځي او هغه سب پاکستان کې کم تعداد کې نه دي، هغه ډېر زیات تعداد کې دي.
د نوي قانون تر مخه د مدرسو د اندراج په خوانی طریقه بحال شو او اوس به په هر ضلع کې د ډیپټي کمشنر د دفتر سره د مدرسو اندراج کیږي. د جمعیت علماء اسلام ویان اسلم غوري او یو بل مشر حافظ حمدالله د بل لسلیک کولو هرکلی کړی دی او په خپلو بیانونو کې په دې د مدرسو مشرانو ته مبارکي ورکړې ده. د بل تر مخه کومې مدرسې چې د دې قانون جوړدونه وړاندې جوړې شوې دي هغه باید په شپږ میاشتو کې ځانونه رجسټر کړي او نوې جوړې شوې مدرسې په یو کال کې اندراج وکړي. ټولې مدرسې به د خپلو تعلیمي هلو ځلو رپورټ ته حکومت سره جمع کوي، د خپلو مالیاتو آډیټ به کوي او د داسې زده کړو مخنیوی به کوي چې فرقواریت او توندلارۍ ته وده ورکوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
ته تاسو مشال رادیو ته ورسته اوریدونکو. د جنوبی وزیرستان په مکین کې د امن په نامه جرګه ناسته ده. له ټولنیزو رسنیو په تصویرونو ویډیوګانو کې ښکاري چې ګڼ شمېر خلک پکې موجود دي. د مشال رادیو خبریال ګور مسید را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ګور مسید، که تاسو اوریدونکو ته وایسته چې په دې جرګه کې څومره خلک دي، کله پیل شوی او د دوی هغه مهمې غوښتنې څه دي؟
اسماعیل خان د شمالی خلقم راغلی او د تزای خلقم گنش میں راغلی او دی غفتنی بنیادی دعوی دنن ہفتہ مخ کے دلتا یو برج یو پا سیکورٹی فورسز
بخښنه غواړم. د دوی ګور ستاسو ژغ صفه نه راځي موږ ته اوریدونکي بپونسي تاسو څه ویل غواړي، که تاسو لږ خپل ځای بدل کړي او بیا راته وایسته چې په دې جرګه کې تاسو ویل چې د ټانکو ډیر اسماعیل خان او په خپل د جنوبي وزیرستان خلک شامل دي او دلته څو ورځې مخکې برید شوی وو، له هغه وروسته دا جرګه غالبا پیل شوې ده. که تاسو هڅه وکړئ چې دا خبر پر مخ بوزي چې جام صفا دي کنه. د دوی لائن زما په خلچ کته سوې دی اوریدونکو بخښنه غواړو په دې اړه د مشال ریډیو په نور خبرونو کې تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. اوس بولار سو د کورمی پر لور د کورمی په پړچنار کې د روان احتجاج په ملاتړ کې ل تیر جمعې ورځ راځي په پېښور اسلام آباد لاهور کراچي او نور ځایونو کې پر لتون دوام لري. د غشتنه کوي چې د ټل پړچنار لوی لار دی د تګ راتګ لپاره خلاص کړل سي او حکومت دی د لارو امنیت یقیني کړي. په کراچۍ کې د پرلت له وجې پرون په ټریفیک کې خنډونه رامنځته شوي ول. د سند واکمن ګوند پاکستان پیپلز پارټي سیاستوالانو له خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې د پړچنار مسله دی زر تر زره هوار کړي. د مشال رادیو خبريال غلام غوس په دې اړه رپورت لري.
د مجلس وحدت المسلمین د سوری لاندی د کورمی د لارو د پرانستلو او په کورمه کې د دایمي امن قائمولو لپاره دا ډول احتجاجي مظاهره د پیښور په شمول په پاړچینار، اسلام آباد، کراچۍ او بیلابیلو نورو ښارونو کې د تیری یوې نیمه هفتې نه دوام لري. د پیښور د احتجاجي پرلت پر مهال شیعه علی مدین عبد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل چې د کورمی د دایمي امن لپاره دی د جرګې هلی زلی رواني وي، خو په کار ده اول د پاړچینار د تګ راتګ لاري پرانستل شي.
درنه دالته هم جمعین نوسته د ملک مختلفو حصو کې لکه تا ته معلومات شته دي په اسلام آباد کې، لاهور کې، کراچی کې، گلگت کې، اسکردو کې، نور مختلفو ځایو کې نوسته، بلکې ملک نه بهر حصو کې هم نوسته دي. دې سلسله کې خاص کوم خبره ده غدا ده چې دا خی سره یو قانون کې شته نه چې مذاکرات دي، مذاکرات کې د دوره پرېش تر چوي ځاونه په ضرورت یې ولیان بندوي. دا نه اسلام قانون دی، نه دا د انساني حقوق قانون دی. ډیره کوم مثلا حکومت مذاکرات کوي فرقینو سره، مذاکرات دوران هم مقصد نه است مره کې هم نه سي ته مو پرې شرما مو باندې چوي ته مو د نمنې بخورا کم باندې ته مو نه د ادویات باندې ته مو نه پټرول باندې نه نهایت ظلم دی. دی درنو مقصد دار سب کردہ ظلم میں ختم شین.
په پاړچینار کې د یوې نیمه هفتې نه په پرلت ناس شیعه احتجاج کوونکې یو لس غوښتنه لري چې د سر غوښتنه یې د ټل پاړچینار مرکزی سړک د تګ راتګ لپاره پرانستل دي. دغه مرکزی سړک او د پاړچینار د تګ راتګ نورې لاري د دوه نیمو میاشتو نه هغه محل وتړلې شوې چې د سپتمبر په شلمه په کورمه کې پیرقیزی انخطی وشوې. د هغه پیرقیزو انخطو وروسته د پاړچینار د تګ راتګ لپاره حکومت د مسافرو د کاروانونو د تګ راتګ یو لایحه عمل جوړ کړو. خو د نومبر په 28مه نیټه چې د شیعهګانو په کاروان برید وشو او په کورمه کې بیا فرقیزی انخطی پیل شوې، نو د تګ راتګ هغه عمل هم ودرولې شو. د دسمبر په لومړۍ نیټه د صوبایي حکومت په سرپرستۍ کې دواړه فریقین په دزبندۍ کولو راضی شو او د لارو د خلاصولو او په کورمه کې د دایمي امن لپاره په کوهات کې جرګې خپلې هڅې پیل کړې. د کورمینه د قومي اسمبلی غړي حمید حسین د دسمبر په 29مه مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی د دسمبر په 13مه نیټه د دواړو فریقینو ترمنځ د معاملاتو حل کولو او لارو پرانستلو لپاره جرګه یو حتمی تګلارې جوړ کړي.
جرګه کې دا وشو چې علي تشي طرف نه حکم ماهده واغه باندې علي تشي مشرانو ټولو سینونه وکړل. جرګه باندې سینونه وشول، هغه جرګه بیا ډیسکس شو علي سنت سره. علي سنت تر کې پرون شپې مدول زو بوجو پوری ناستو، هغه ورکی واوري ټایم وغوښتو، یو واوري ټایم ورته ورکړو. نو منګل ورځي بیا ان شاء الله کینی او نور کنسنسس جوړ شوي دي او ان شاء الله مشورات سره منګل ورځي بو هغه بعد اسختونه وشي هغه فائنل ته ورسیږي. اندغه شان جی اوسې سه موسره ودا وکړه منګل ورځي ان شاء الله فود ائټمز به پرچینار ته مورسو.
بلی خواته د سین صوبې په مرکزی خار کراچۍ کې په 1200 ځایونو کې د پاړچینار د احتجاج په ملاتړ د احتجاجونو په وجه هغلته کې د تګ راتګ زینی لاري تړلې شوې او په کراچۍ خار کې ډېری ټریفیکی ستونزې جوړې شوې دي. په دغه اړه 13 ورځ د پاکستان پیپلز ون سیاستوالي شازیه مری په بلاول هاوس کراچۍ کې په خبری کانفرنس کې له وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي دواړه حکومتونه د پاړه چینار مسله حل کړي، چې د کراچۍ په شمول د هیواد په نورو برخو کې د لارو د تړلو ستونزه حل شي.
کیا آپ کیوں نہیں پارا چنار کے مسئلے پر غور کر رہے، کیوں سندھ کی سڑکیں بند ہوں؟ تو یہ تو خیبر پختونخوا اور وفاق کو سوچنا چاہیے کہ پارا چنار کی عوام کو کیوں بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے، کیوں لاوارث چھوڑا ہوا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں؟
پر این حال کی خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور لخوا د دسمبر په 9 نیټا پخپور شوی بیان کی اعلی وزیر علی امین گنڈاپور ویلی دی چې صوبایي حکومت د جرګې د لارې د کورمی د مسلې د حل کولو هڅه کوي چې په داسې ډول دا معاملات حل کړي چې دواړو فریقینو ته د منلو قابل وي.
مشال ریډیو ته ورسې د پښتونخوا ملي ګوند لخوا د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د زیاتېدونکو ناامنیو پر ضد په پښین ښار کې د دسمبر 18 پیل شوې جرګه پرون له شپې ناوخته پای ته ورسېده. په جرګه کې د یاد ګوند غړو، قومي مشرانو او دینی عالمانو د وړاندیزونو پر اساس یو شمېر قراردادونه منظور کړل شو. تر دې وړاندې په ژوب، بوري یا لورلای او سوی کې هم ورته جرګې شوي او آخري یوایا بای په کوټه کې اعلان شوی ده. پښتونخوا می په تر هغه وروسته جرګه پیل کړی چې د پښتنو په سیمو کې د وژنو او تښتونو پیښې زیاتې شوي. حکومت وایي چې د سیمې د امنیت ټینګولو ته ژمن دی. تفصیل د مشال رډي خبريال سمد شبنم راکوي.
په دې جرګه کې د یاد ګوند غړو، قومي مشرانو او دینی علماو په سیمه کې د ورپیښو ستونزو په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړل، چې د دې وړاندیزونو پر اساس د جرګې لخوا 14 قراردادونه برخوالو ته وړاندې کړل شول. په قراردادونو کې په پاکستان کې د اتم فبروري 2023 کال ټول ټاکنې ناقانونه بللي، د تعلیم، روغتیا، امن ورکول، د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د کاروباري اسانتیا ورکولو غوښتنه کړې. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن وایي چې دوی په یواد کې روڼ ټاکنې کړي او حکومت وایي چې د ولستونزو هوارولو ته ژمن دي. د دې قراردادونو په اړه د جرګې محل د پښتونخوا ملي عمومي ګوند صوبایي ویان نصیر ننګیال مشالډو ته وویل
دې جرګې دا قرارداد پاس کړي چې په پښتونخوا وطن کې کومه ناامني ده، په پښتونخوا وطن کې د دهشتګردۍ په نامه کومه پریشینونه دي، پښتونخوا وطن کې چې کوم غلاوي، شوکي، ډاکې او لوټمار دي او لا قانونیت دي، او په مختلفو ځایونو کې چیرې چې په پښتونخوا وطن کې مادنیات او الته وسایل قدرتی شتمنۍ پیدا شوی دي، هلته چې کله هم شتمنۍ پیدا سي په هغه ځایونو کې بدامني جوړ سي، هلته د دوی په خوله ترګر راسي، دوی وي ترګر راغلي دي، بیا د ترګرو په خلاف دوی هلته مورچې جوړې کې او د مورچو پس هلته نور هم بدامني روان سي، نو دا د بیا الاټمنټ او بیا قبضې او بیا د نورو صوبو خلک راځي د پښتونخوا وطن د پښتنو سیمې د غرونه الاټۍ پر خپل نمونه باندې دې جرګې دا قرارداد پاس کړي چې دا عمل دې ژر تر ژره ودرول سي او د پښتونخوا وطن شتمنۍ دې په دې شتمنیو کې دې پښتنو ته د دې سیمې خلکو ته د هغه کلی چیرې چې هر شتمنۍ پیدا سي د هغه سیمې خلکو ته دې حصہ ورکول سي.
د پښین جرګې ته له خانوزۍ سیمې راغلي وکامي مشر عاجم احمد عظیم کاکړ د دسمبر پر 9 مشال رتول چې په هر سیمه کې د ستونزو هوارولو یوازینی لارې جرګه کول دي.
مخکې به جرګې اوس په جرګې به رزلټ نه ښکاره، زموږ دا وره ډېره تمه ده چې موږ کوم خبرې وکړو باید دا چې هغه ښکاره شي. موږ ته غټه معامله پیښه ده، یو خو ګراني ده او پر خپل ځای ده، د بجلی تکلیف پر خپل ځای ده، زمینداران خالي دي. لوی مسله موږ ته د خپل غرو پیښه ده چې بدامني جن جوړه ده. موږ د خانوزی خپل غرونه د بل یو پلاس کې دي او د دنیا دهشتګردان دلته غلاوي وکړي په هغه غره ننوځي. موږ دا خبره کولای شو باید ته به دا سوچو کې د خلک راوغواړي دا زموږ د غرو لږ چانبین وکړي چې غلط خلک پکې دي دا راوباسي. دغه زموږ امن اوس خانوزی واحد ځای دي تعلیم یافته دي، خانوزی واحد ځای دي ته ضرور امن پکې دي، خانوزی واحد ځای دي چې په دغه کې یو غلط کار نه کوي مګر د دوه غرو له لاسه موږ دغه اختای زمو مرسکران راکای موږ خلګه واکای
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د روانو جرګو مشر او د یاد ګوند مرکزی غړي نواب خان ایاز جوګیزی وویل چې د پښتنو د ستونزو هوارولو لپاره د ټول کام یو مټ کېدل دي او دا د پښتنو د ټول ملت پالو ګوندونو کامی مشرانو او دینی علماو ذمہواری ده.
زموږ دا کوشش دی چې دا اکړه د پښتونخوا مسله نه ده، د دې پارټۍ مسله نه ده، دا د مینایس القوم د ګر پښتانه مسله ده. د ګر پښتانه مسله که پر پښتونخوا حل کړي لاغه ضرور ځخه موږ خپل حق را بیلولای شو، خو موږ به دوی ته وایو ستاسو آرام کښېنه، موږ یې کافي یو. دا له 15 کاله ځخه زموږ په څټه کې پښه را ایښکې ده. دا زورور تر څو پورې دا ټول پښتانه ګوندونه سر یو ځای نه شي، په یو آواز نه شي، د وطن دپاره د هر چا خپل ما خو یو ورځ ورته ورمال ته هر یو په کار دی چې خپل د پارټۍ کوم منشور دی هغه دی هغه د څه وخت لپاره سسپینډ کړي، زراد سي پر د اجتماعي مسلو باندې سر یو سو، د خپل حق په مرکز کې له پنجاب او په صوبه کې له بلوڅ څخه خپل حق را بیل کو. بیا د هر چا خپل فکر دی، د هر چا خپل پارټۍ دی، په څه طریقه چلی په هغه طریقه دی چلی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ شپږ ګوندیز اتحاد مشر محمود خان اڅکزي جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې پښتانه باید پر خپلو شتمنیو اختیار ولري او په پاکستان کې باید هر پښتانه ته هغه حق ورکول سي لکه څرنګه چې نور ته ورکول سوی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د جرګې په داسې حال کې رابلل سوي چې په بلوچستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې سوي دي. تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي، ژوب او سوی کې جرګې کړي، په چمن او کوټ کې هم جرګې کوي، خو د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت ویلي چې د ترهګرۍ ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه اقدامات روان دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د خبر پښتونخوا په کره کې ځای مشرانو د نشي توکو د استعمال او خرڅلاو پر ضد جرګه کړې او له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دې پر ضد د ګامونه پورته کړي. حکومتي چارواکي وایي چې د دې پر ضد وار لمخه دوی اقدامات جاری ساتلې دي. ممتاز بنگش په دې رپورټ لري.
په دې اړه د یادې ضلع کمران شهید چوک سره نږدې د دسمبر په 9 د ځایي مشرانو غونډه وشوه. د غونډې مشري د خټک امن جرګې مشر وطن بادشاه خټک وکړه. په غونډه کې د ضلع بېلابېلو سیمو مشران او مدني فعالان شریک شول. په دې مهال مدني فعال نیم خټک وویل ضلع کې د نشه یي توکو استعمال ورځ تر بله زیاتېږي، باید چې دوی دې د هغو خلکو سره سماجي پرېکون وکړي څوک چې د نشه یي توکو په پلورلو کې لاس لري.
چبئی تو دومرا غلط لگے چھ مو مشرا تو ودا سے طرف تا رہے لگے ہے نہ سر دے پہلو کبھی زے تو مڑے تے نہ دے سکے وہ دم مڑے دے دو کہ تو جنو زادو کہ تو یو شاید او مخ مخ کاو مو دے ہا کہ پولیس تو نہیں کہ بنا دا سے دارا ای زب دے تے شاید ڈٹ کا مقابلہ
ہو گنڈے کی پزئی پولیس ہم نیو کے ہوشی او دا اڑو دے میک می مشران تے دا گنڈے دلارے پیغام ور کرے شو چھ باید یاد میں حکمت دے نشئی تو کو مخنیوی لپارا گمو نہ پور تکڑی زکہ چھ نشئی تو کو او پزنگڑی تو گہ دا آئس استعمال سرا د امنی پیخی پزیاتی دو دی. زئی مشر ملک شیر کے انوس خٹک ہوول باید چھ اڑو دے ادارے دی خپل ذمہ واری تر سر اکڑی.
پتی لعنت کی دے مج پولیس کردار دیر زیوت تقدار دا کا سوک پو خپا کی جی کا پو خوشولی جی اخی وجہ دادو چھ سوک سگرٹ والا چھ ونسی اخی پس یو کلو چار سا چھے زب وکیلیم وکیلونو دا خوپا دیم دے خوشی اسے لی جی خو آدھا سڑا چھ آگا سپلائر دا آدھا سڑا چھ کم خرسون کا دا
غونډې ته په خپله وینا کې صادق خټک وویل د پښتنو په ټولنه کې د چا سره ټولنیز پریکون ممکن نه دی. د دین وړاندې د باید هغو خلکو سره ملاقاتونه وشي څوک چې د نشه یي توکو کاروبار کوي. د جوماتونو امامان دې هم باید په خپل واس کې د دې مخنیوي لپاره غږ پورته کړي.
پارے کے صدر سے کسان ڈیٹیل کی چپہ ہر چلی کی کارنر میٹنگ وشی اگو خلق کو تدا خبر وشی اور سرا سرا چاہا خلق چھ مشتا ملوم دی اگو تا دے جرگے پر شکل کی دا خلق ویر ہشی چھ دا شای پریدا کدے پریش دے مل دے دے خلاف چگیجو یا بو سبوتا پدی کے تا مل نمانا ماتا کہے یا بو خپر زور مانا ماتا کہے.
په اړه مو چې کله د کرک پولیسو ویان شوکت علي سره خبرې وشوې نو د بیګا نه وخته مشار ریډیو ته وویل د ضلع پولیسو مشر شهباز الهي هدایاتو په رڼا کې ضلع کې د نشه یي توکو کارونکو او پلورونکو پر ضد کارویانې روانې دي او هیچ چاته به هم اجازه ورنه کړي چې د ځوان کول په تباهۍ کې خپل کردار ولوبوي.
د منشیات فروشو او ایس فروشو خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع ده چې پاره کې پولیس تر اوسه ډېرې زیاتې کامیابۍ حاصلې کړې دي. خو هغه سره کتا سو کرو نو نن تازه کروای کې تا نه کرک سیټي پولیس کې کیمدا هغه نن یو چرس فروش او یو ایس فروش گرفتار کړی دي چې هغه کې 4500 یعنی سلر نیم کیلو پورې تقریبا 400 او 260 ګرام چې کیم دي هغه ایس برامد شوی دی.
په کرک ضلع کې د دین وړاندې هم د نشه یي توکو استعمال پر ضد احتجاجونه شوي او په ځینو سیمو کې د نشه یي توکو کارونکو له طرفه بدې پیښې هم مخې ته راغلي چې خلکو ته پکې ځنی او مالی زیان هم اوښتی دی.
مشال ریډیو ته ورځیاست وخت په پښتونخوا کې شپږ نیم بجې شوی دی. د خبرونو لنډیز ته پام راوړو. د پاکستان ولسمشر د مدرسو رجسٹریشن په اړه له پارلمانه پر منظور شوی لانجمن بل لاسلیک کړی دی. د هیواد د قومي اسمبلی د دسمبر په 9 ویلي چې آصف علي زرداری پر سوسایټیز رجسٹریشن ترمیمي قانون 2024 مسوده لاسلیک کړی. له دې سره د اوس په رسمي توګه د قانون برخه ګرځېدلې ده. دا قانون د مدرسو د رجسٹر کولو واک د تعلیم ادارې پر ځای د ضلع انظامي مشر ډیپټي کمشنر ته سپاري. د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. نن د پنجاب موټروي پولیسو په یو بیان کې ویلي چې له باولپور اسلام آباد ته پر لور روان بس په فتی جنگ سیمه کې پر موټروي د حادثې ښکار شوی چې لس تنه پکې وژل شوي دي. بلخوا د سند صوبې په نوشیرو فیروز کې د ټرالر او مسافر وین د ټکر په پیښه کې 8 تنه وژل شوي دي. د پښتونخوا ملي امی ګوند په مشرۍ جرګې د قرارداد لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د پښتنو په سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د بلوچستان په پښتون میشته ضلع پښین کې د دسمبر پر 13 پیل شوی جرګه پرون ماښام نه وخته پای ته ورسیده. د بلوچستان حکومت که څه هم په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې خو تر دې وړاندې ویلي چې په صوبه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. په بلوچستان کې د دسمبر له 13 د پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکول او روزنی کمپاین پیل شوی دی. په کوټه کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په بیان کې ویلي چې د دې مهم په ترڅ کې بعد صوبې په 16 ضلعو کې تر 26 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین امنیتی ملاتړ په برخه کې اضافي 2.5 اربا ډالر مرسته اعلان کړې ده. په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن د دندې په ختمېدو کې یو څو اونۍ وخت پاتې ده. تاسو مشال ریډیو ته ورځیسته اوریدونکو راځو د خبرونې د پاتې رپورټونو پر لور. په جنوبی کوریا کې د الوتکې د ټکر د پیښې د مړو شمیر یو سل یو کم اتیاته رسیدلی. یوازې 2 کسان ژوندي پاتې دي. د جنوبی کوریا په موان هوایی ډګر کې 1 شنبه سهار یوه مسافر وړونکې الوتکه چې له تایلند څخه جنوبی کوریا ته رسیدلې وه د ناستې پر مهال له رنوی ووته او په یوه دیوال کې ټکر سوه. صفی الله سانکزای نور حال راکوي.
د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې د شپې ناوخته پورې ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا او څو د هغې مسافر وړونکي الوتکې له ماتې لاشې مړي راوباسي چې 1 شنبه سهار لګېدلې وه. له 101 سورلیو یوازې 2 تنه د الوتکې خدمه ژوندي پاتې او نور ټول مړه دي. په مړو کې 2 تنه د تایلند او پاتې نور 101 د جنوبی کوریا تابع دي. 1 شنبه سهار په ځایي وخت 9 بجو د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې یو مسافر وړونکې الوتکه د کیناستلو پر مهال له رنوی یا ځغاستې کې ووتله او له یو دیواله سره ولګېده. د د دې پیښې ویډیو هم خبره شوې او په خواله رسنیو خبري اژانسو کې لاس پلاس کیږي. د ورځې په اوږدو کې د موان نړیوال هوایي ډګر ته د یادې پیښې د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي ورټولو څو د خپلو عزیزانو پوښتنه وکړي. په پیښه کې د شاوخوا څلوېښت کلنې وژل شوې ښځې مینسوک بوډا پلار جیون جی یانګ د موان هوایي ډګر ته ورغلی او په ډېر خپګان د خپلې لور د جسد د ترلاسه کولو ته انتظار باسي. هغه تقریبا رارسېدلې وه او دا خیالي نه و چې زنګ راووي. فکر یې کاوه چې کور ته به راشي. کله چې خپل موبایل راخیستې تیاره ټکر شوې. زه یو زوی هم لرم خو لور مې تر زوی ډېره خوږه ده. کله کله یې زه دې باندې بوله. مینسوک له خپلو نورو خورلڼو سره تایلند ته تللې وه څو د کرسمس رخصتۍ هلته تېرې کړې. د موان ښار او هوایي ډګر چارواکو یوازې د پنځه اتیاو مړو هویت تثبیت کړای شو او پاتې نورو مړو په جسدونو معاینات روان دي چې هویت یې مشخص شي. لا دقیق نه دی معلوم چې الوتکه ولې له رنوې ووتله او مخامخ په دیواله ورغله، خو ځینو چارواکو په هوا کې د مارغانو له ګلې سره د تیارې لګیدل د پیښې یو علت بولي. دا د جنوبي کوریا په تاریخ کې د الوتکو د ټکر یا سقوط تر ټولو مرګونې پیښه یادیږي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجه،
سروي
په دوانیمو بجو،
باډیوي
په دروي بجو،
د مشال رادیو بی مجله
په څلرنیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو.
د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لکونه ماشومان یا بیلابیلې ناخوالې ګواښي چې تر ټولو مهم یې د غذایي مسونیت نشتوالی او له امله یې زیاتېدونکې خوارځواکي، له تعلیمه محرومیت، طبي پیښې، کډوالي او بیکوري ده. سفی ولاستانک زیدی موضوع ته کتنه کړی ده.
په افغانستان کې د کړکیچونو لپلاوه ماشومانو ته د ورپېښو خطراتو تر ټولو وروستۍ بیلګه تېره اونۍ په برمل او ډنډ پټان کې د پاکستاني جټ الوتکو بمباري ده. په هغو بریدونو کې چې لږ تر لږه 250 تنه پکې وژل شوي، د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې د معلوماتو په اساس یوازې 40 تنه ماشومان پکې شامل دي. د یونیسف اجرایي مشرې کاترین روسل په یو بیان کې ویلي، له هر پلوه 2023 کال په تاوتریخوالي کې د ایسارو ماشومانو لپاره د یونیسف په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. هم د اغېزمنو شو ماشومانو د شمېر مخی او هم د هغوی په ژوند د اغیزو د اندازې له لحاظه. اغلی روسل زیاته کړي، په جنگ ځپلی یا کړکیچن زون کې د یو ماشوم لویول له ښوونځي د محرومیت، خوارځواکۍ او اکثر د بیکوره کېدو له خطر سره مخ وي نسبت هغه ماشوم ته چې په یوه آرامه ځای کې اوسیږي. دا باید یو نوی نورمال نشي. یونیسف د 2023 کال په اړه د راپور په سر کې د هغه افغان ماشوم عکس خپور کړی چې له خپل ګډ شوي کور سره ولاړ دی. دا عکس د غور ولایت د یو نه کلن ماشوم دی چې څو میاشتې مخکې سیلونو کور ونړاوه او دی او کورنۍ بې سرپناه پاتې شول. د ماشومانو د وضعیت په اړه د یونیسف په څېړنه کې راغلي، په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې هغونه تر پښو لاندې شوي. د ماشومانو مرګ ژوبله، له ښوونځیو او ژوند ژغورونکو واکسینو، د هغوی محرومیت او شدید خوارځواکي هغه عمده مسایل یاد شوي چې 2023 کال کې تر بل هر وخت زیات په نړۍ کې د ماشومانو ژوند ته خطر پېښ کړی و. د یونیسف د راپور په اساس 2023 کال 25 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلو او کړکیچونو هیوادونو کې له ښوونځیو محروم وو. په راپور کې جنگ ځپلې غزه، اوکراین، کانګو او سوریه د بیلګې په توګه یاد شوي چې کړکیچونو او جګړو یې ښوونځي ورړنګ کړي او ماشومان د جنگ له لاسه د ښوونځیو محروم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامات څه وخت مخکې اعلان کړ چې لږ تر لږه 15 میلیونه افغان ماشومان چې لویه برخه یې نجونې دي، له تعلیم محروم دي. د کړکیچ او طبیعي پیښو له امله بېکوره کېدل او له هېواد کډوالي هم هغه څه دي چې افغان ماشومان پکې ډېر زیانمن شوي. افغانستان د اوکراین او سوریه تر څنګ له هغو درېو هېوادونو دی چې د ماشومو کډوالو په سر کې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه کسان له افغانستانه ووتل او د کډوالۍ لارې یې ونیولې چې د پام وړ شمېر ماشومان هم پکې دي. د یونیسف په یو راپور کې د هغو کډوالو ماشومانو یو بېلګه راوړل شوې چې د افغانستان په شمول له خپلو اصلي هېوادونو کډه شوي. له دې ډلې د افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو په شمول لږ تر لږه 4000 تنو 2023 کال په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې چې 80% کورنۍ او سرپرستان نه لري.
مشال ریډیو د بی‌طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته ورجسته اوردونکو سمزو د خبر پښتونخوا سواته هلته د یو نه دولتي ادارې لخوا د اقلیمی بدلون په اړه یو سیمینار سوی دی. په دې سیمینار کې پوهان ویلي چې په اقلیم کې د بدلون ستونزه یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال ستونزه ده. دوی په دې اړه رڼا اچولي او د اړینو ګامونو پر پورته کولو یې ټینګار کړی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
سوات منګوره کې د ځای غیر دولتي ټولنې او جرمن حکومت مرستندوی ادارې جی آی زی دوه کلن د موسمیات بدلون په اړه د پراجیکټ په ختمېدو دستوري مشر میلما د خیبر پښتونخوا ماحولیاتو کمیشن ډایرکټر افسر خان وو. دوی ویل چې موسمیاتي بدلون له وجې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه متاثر دي او پکې پاکستان هم شامل دی. افسر خان زیاته کړه چې موسمیاتي بدلون نه بچ کېدو لپاره غیر سرکاري ادارو کردار سره سره عام خلکو کې پوهه راوستل هم ضروری دي.
ګلوبل وارمنګ، کلایمیټ چینج دا د یو کس مسله نه ده، دا یو ګلوبل ایشو ده او پاکستان دې ته یو سیګنیټری هم دی او بیا پرووینشل ګورنمنټ چې کوم دی د فیډرل ګورنمنټ دغه افورت سره مطابقت ساتلو لپاره او دغه مرستې کولو لپاره پالیسي نیم جوړ کړي دي پرووینشل لیول باندې. نو چې هغه ته کنټریبیوشن وشي نو دا این جی اوز چې کوم دي دام پکې یو امپورټنټ رول ادا کوي چې مونږه این جی او په دې کې ډېر زیات ستایو او مونږه سپورټ کوو. نو دا امپورټنټ ایونت دا څه دی چې دا غږ ارزه ته ورسي، خاص طور باندې الکترونیک میډیا، د ماس میډیا، د پرنٹ میډیا په ثرو باندې. او زه دا 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 امپورټنټ ګڼم چې را دا اویرنس نه دا فیکٹر پکې لا ټول امپورټنټ دی.
د غیر دولتي ټولنې لخوا دوه کاله پراجیکټ کې د سواد، دیر شنګلې او نور زلو ځای خلکو سره د تعلیمي ادارو مشرانو او زده کوونکو ته هم د موسمیاتي بدلون په اړه معلومات ورکړی شول. د دیر ګلاباد ډیګری کالج استاد اسد علي سیما وایي چې موسمیاتي بدلون لوی وجه هم دغه انسانان دي او اوس به هم دوی د دې لپاره کار کوي
ځکه چې چرته انسانان رسیدلي نو هلته هغوی چې کومه ایکو سیستم نه هغه ډسټرب کړی دی. که فرض که هغه سمندر دی، که هغه ځمکه ده، هغه هوا ده، انسان په هر ځای کې دا هغه د اکشنز د وجې نه پلوشنز جوړ شوی دي او هم دا انسان نه چې په دې باندې واپس هغه کنټرول بیا موندلی شي او ریکوري کولی شي. موږ له پکار دي چې د خپل ماحول خیال وساتو او زموږ سره په دې ځمکه باندې صرف انسانان نه دي بلکې زموږ سره نباتات دي، زموږ سره حیوانات دي، پکار دي چې موږ د هغوی هم خیال وساتو.
دا سیمینار ته بیا کونکي د غیر دولتي ټولنې مشر نور مالک وایي چې خلکو کې به د پوهنې دغه سلسله جاري وي او مقصد یې د موسمیاتي بدلون بد اغیز نه خلک بچ کول دي.
دې غونډې بنیادی مقصد دا و چې را زمونږ په چاپیرچل کې کم تبدیلی راغلی دا او دا غي زمونږ په زندګۍ باندې، زمونږ په خوراک باندې، زمونږ په زراعت باندې او زمونږ په صحت باندې کم اثرات دي. نو هغه باره کې مونږه آگاهی راولو او مونږه د تیر دوه کالونو یو پروجیکټ په دې سلسله کې کړو او دا هغه پروجیکټ کې چې کومه زمونږه سیړنې وي، زمونږه کم زده کړې وي، نو مونږ دا خیال و چې را د عدالت کې شرکاو ته پیش کو او هغه ته هم مستفید شي او دا غوی درای نه مونږه مستفید شو او د ماحولیاتو کې چې کومه تبدیلی راغلې دا د غې د نقصاناتو نه خلک ولس بچ شي.
موسمیاتی بدلون سیمینار کې ویل شول چې پاکستان په هغه لس هیوادونو کې شامل دی چې د موسمیاتی بدلون له وجې متاثر دی او په دغه کې د خیبر پښتونخوا، سوات، دیر او چترال زیات متاثره سیمې دي چې پکې بارانونه زیات کیږي، سیلابونه خطروي، موسمونو کې سختواله راغله، سوکړه او د اوبو کمی هم د موسمیاتو بدلون بد اغیز دی. دا رنګا فصلونه هم د موسمیاتی بدلون له وجې متاثره کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په پېښور کې د نجونو او نشجانو ضد د کېدونکي تشدد د مخنیوي لپاره د پوهاوي په مخه د اوه ورځني تھیټر روزنه پیل شوې ده چې د جنوري تر دویمې نیټې به روان وي. په خیبر پښتونخوا کې د تھیټر ټریننګ د کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ او خائف نړیوال ادارې لخوا د انټر سیکشنل لیډرشپ نومي پروګرام لاندې د پېښور په ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ سنټر مفکوره کې کیږي. د پروګرام جوړونکو په خبره تھیټر ټریننګ پروګرام هدف دا دی چې د ډرامو له لارې ښځې او ښځیان خپلې ستونزې او مشکلات مخې ته راوړي. تفصیل یې د اسما ګل په رپورټ کې.
د تھیټر ډایریکټر وګما فیروز د دسمبر په 19 مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پښتونخوا او ټول هیواد کې د خزو او خواجه سره او پرزت د تشدد پیښې ورس پر ورځ زیاتېږي. د دې لپاره غواړي چې د سوبې د مختلفو په هنتونونو زده کوونکي د دې جوګکړي چې د ډرامې لاري د خلکو ستونزې په ګوته کړي. نو ماوړي زیاته کړه چې ورسته به دغه روزل شوی کسان نور خزو او نرخزیانو ته د تشدد مخنیوي په اړه تربیت ورکوي.
ادا وو ورځنی ٹریننگ چې دی نو دا خصوصا د پیښور د خزو د پاره دی چې پکې د مختلفو مذهبونو خزې شاملې دي، افغاني دي پکې، او ورسره کوم چې خواجه سرا ورته سو کوئی ترانسجنډرز وي دا غي نه هم پکې مونږه دو کسان غستې دي. نو دا مونږه دولس خزې چې دي هغه ټرین کو دي. نه پس بیا مونږ پیښور کې په مختلفو ځایونو کې تھیټرې کو د خزو په مسلو یا مذهبي رواداری یا مذهبي ازادي باندې یا د خواجه سرا چې کومې مسلې دي دغه سه مختلف مسلې به موږ راوړو غبر تھیټر په ذریعہ باندې خلکو ته وړاندې کوو. روزانه موږ د سه اکټیویټیز خې دي لکه خاموش تھیټر د موږ دوی ته ټاپک ورکو وی ته وای چې زنانو سره چې کوم زیاتې کیږي هغه به تاسو تھیټر د لارې څنګه خای دغه شان بیا یو یو کس راتلو او هغه یو ایمیج جوړو یو هغه خپل د بدن نه د خپل لاسونو انداز د خپل خلې د سترګو انداز نه خودو چې څنګه تنګيږي خزیا سه ظلم ورسره کیږي.
په دې ټریننګ کې سبا شهزاد نومي ګډونوالي مشال ریډیو ته ویل چې د اداکارۍ پر مهال ورته داسې حساسیت پیدا شو لکه دا چې د هغې د ژوند حقیقت وي. نوموړي زیاته کړه چې دې ټریننګ کې ورته داسې ډېری خبرې مخې ته راغلي چې له مخکې په ژوند کې ورته تجربو سره مخ شوي وه.
چونکی مونږ دلته ټاسک ملاو شوی یو چې هراسمنت په باره کې یو ورکوډ اند کای مین چټر ټایپ او کې کنه اکټ ورته ویل شي هغه جنې مو کو ته چاغه سره کم هراسمنت کې دو نو ما هراسمنت ما باندې ما فیل کو خپل ځان باندې لغو ټایم لپاره خو لګ وسره ما چینج هم کو. نو واقعي چې زمونږ په موشه کې هراسمنت شته دی خو هر چا سره کېږي خو دا غي چینج لپاره ما په لدا کو چیرې زه هغوی ته ریکویسټ وکړم خو چونکې ریکویسټ نه کېدو هغوی نه منع کېدل آخر کې ما هغوی له سوک ورکو اور ما دا شیز ختم کوم چې آیا مونږ ښځې کم یو هغه مظلومې نه یو مونږ هر څه کولی شو.
حولا اقبال چې تھیټر کې ګډون کوي مشال ریډیو ته ویل چې په لارو کوڅو کې د زورولو پیښې معمول ګرځېدلې دي. نو موړی زیاته کړه چې د ښځو لپاره د پوهاوي دا ډول پروګرامونه ډېر ضروری دي تر څو د اغوی سره د کېدونکو تشدد ته مخنیوي کولو توان پیدا کړي.
سټریټ هراسمنت چې کوم د جنکو سره چرته هم سب قسم ته هم کیږي په دې کې ما سره چې کوم مسله ای دسي چې چرته یونیورسيټي ته زم بس سټاپ باندې یو ویټینګ ایریا کې وم نو اکثر چرته متا ډیر ځل یو کس دسې ملاو شي چې هغه دسې زم چې ګورو هغه ماته مسلسل دسې ښه نظرونو سره غټ غټ سترګو باندې ماته دسې ګورو چې ماته هغه ډیر انکمفرټیبل فیل کی چې دا ولې عزت ډیره سمه زم وایم چې جلدی جلدی زه د دې ځای نه خلاصه شو لاړه شم. نو دا ډیر وی ډیر قسمونه دي دا دسې کیږي چې انسان تا په نظر سره دورا ډسټرب کی تا هټ کی چې تا نه خپل ځان یې شي او جنکو د پر دا ډیر زیات وی چې ته بد نظر سره سو ګوري.
د تھیټر یو بل ګډونواله سونیا خان بیا وای چې ټولنه کې په خزو کې د اعتماد کمی یو لوی ستونزه ده چې د کورنۍ له خوا ورته د حوصلې نه ورکولو له امله رامنځته کیږي. نوموړي ویل چې دا رنګ د پوهاوی پروګرامونه د خزو ستونزو د هواري لپاره تر ډیره حد مرسته کولی شي.
کوټه چې موږ راشو نو ټوله پهل موږ ته مور پلان همدا وای چې بهر اوځي نو پټه سي اغوندا نقاب سي کوا دا کوا دا کوا نو موږ ټوله پهل زموږ د مور پلان چې کوم مایند کنه هغه پهل دا سوچ نه کوي چې دا لور میزي یو کار د پاره بوزي نیم کسان دا سي وینغه چې کله تاته ګور تاته خپل شرم راشي چې دا سړی ماته ولي ګوري ما کې د څه خراب دي چې ماته سړی دا سي ګوري ماته فیل کیږي کله زدلته رښې کې لازم نو الکان وی رښې چلی کنه نو اکثر په دې زیات خوشحالي کې چې دا ما سره کیناست ټول دنیا د سده کنه د خلینو غلطي کې خبره اوزي نو ټول خلک وایي چې دا خراب جی نه ده
د ګډونوالو په وینا چې دا ډول پروګرامونه په ټولنه کې د ښځو او نرخزیانو پر وړاندې د ظلم او تشدد په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي خو باید چې په حکومتي کچه هم د تشدد مخنیوي لپاره قوانین عملي کړل شي آسمګل مشال ریډیو پیښور
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایښو
راپورونه او مرکی
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
سو مشال ریډیو ته غوږی سپدا سال کې چې 2023 کال پر ختمېدو دی نو په دې تړاو د خبر پښتونخوا د امنیت په اړه درته یو ځانګړی ریپورت وړاندې کوو د دې صوبې د ترګری ضد پولیسو څانګې لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل سویو شمیرو لمخې په روان کال کې تر اوسه چې څومره د امنیت پیښې سوي دي په هغه کې 10% بریدونه په خیبر پښتونخوا کې سوي دي د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد په دې ریپورت لري چې روان کال په خیبر پښتونخوا کې د امنیت لپاره وڅنګو
په داسې حال کې چې په ملک کې د ترهګرۍ پیخي زیاتې شوې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه په کال 2023 کې په صوبه کې د ترهګرۍ 650 پیخي مخې ته راغلي چې په کې 200 امنیتي عسكر او 140 عام وګړي وژل شوی دي د غشمیري زیاتوي چې په یادو پیخو کې 215 تنان ژوبل شوی دي د ترهګرۍ پر موضوع کارکون کې ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل په ویب پاڼه ورکړل شوی شمیرو تر مخه په کال 2023 کې 1502 د ترهګرۍ پیخې راپور شوی وي د کال 2023 او د کال 2023 شمیرې ښایي د ترهګرۍ په پیښو کې 10.13% سیواواله راغلې ده د ترهګرۍ په پیښو کې په تیرو کلونو کې د زیاتوالي په اړه د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر یا آی جی اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل
یو ریاست په ګډ ګورنس یادیږي او ګډ ګورنس کې اولید سیستم دی هغه قانون حکمرانی دا او د قانون حکمرانی په دې ذریعہ دا چې څومره قوانین دي هغه ریاست څومره قابل دی څومره تاریخ کیپاسیټی دا چې خپل قانون نافذ کولی شي نو دلته بس دا وای با چې دا وخت دا د قبضورتیا علامت دی چې بس علاقو کې نان سټیټ ایکټر وایلر نان سټیټ ایکټرز هغه دومره ودا وکړه چې اوس د حکومت التا ریټ دیشته نو افیکټیو انفورسمنت اف لا دا د یو کاویات پریاست اقسوی دا چې کب دهشتګردای کې بلوس خلک دیدا بسولې پیززر به لزر به وی دو ډالر وی غټ پاکستان د 24 کروڑ آبادی دا او دو ډالر بولزم سکیورټی اپریټس ته نو کدا پوره طریقې والے او غوړی نو زبا په خیال کې د دې بخډیوي کې دی شي
د ترهګرۍ ضد محکمې د شمیرو لمخې کال 2023 کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې د پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان سیمه کې شوې دي چې شمیره 221 ده یاد راپور مشال ریډیو ته د سورس لاري ترلاسه شوه چې غوښتل یې نامه و نه خستل شي په دغه راپور کې لیکل شوی چې په بونو کې د ترهګرۍ 114 او په خیبر کې 80 پیخې مخې ته راغلي دي. سیړونکي وایي په کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وسلوالو ډلې زیاتې مضبوطی شوې دي او په قبایلي ضلعو او د صوبې په جنوبي سیمو کې د ترهګرۍ پیخې لا زیاتې شوې دي. په دغه اړه د پېښور اسلامي کالج پوهنتون په سیاسياتو څانګه کې استاد شاهنواز مشال ریډیو ته وویل،
چونکه تحریک طالبان افغانستان او تحریک طالبان پاکستان خو د یو سنگر مرګري پاتې شو، یو نظریاتي اساس لري او یو قسم له مقصد لري، نو دا په وخت کې موږ تخکارې د لپاره وخت به هم ډیرو خلکو به شمول زما دا خبره کوله چې دا په افغانستان کې دوباره د طالبانو حکومت راتلل به د پاکستان لپاره په دې حواله ګټور نه چې د دې سره به تحریک طالبان پاکستان چې دا ډیر وده مومي، ډیر زور به مومي، نو چې څنګه غیر اقتدار ته راغلل هغه چې کم تیر حکومت د کرزی صاحب او کورانې نه بعد د اشرفغنی صاحب هغه چې د طالبانو کوم خلک نسل او په جیلونو کې وغیرہ خلاص کړل، بیا څنګه دا ما چې څنګه وویل چې دا یو سنگر مرګري دي، د یوې نظریې مرګري دي، د یو مقصد او مرام مرګري دي، نو بیا د دې مرکزونه هلته شروع شو او دوی ته یو یو کولاو میدان چې دی هغه میلاو شو. هغه خطره هو دا موږ په هغه ځای کې وخت کې ډیرو خلکو چې دی په نښه کوله چې دا به کیږي، نو غټه وجه خو دغه طالبانو حکومت دوباره جوړېدل دي او طالبان به کله افغانستان دي که د پاکستان دي، دا زما په خیال باندې د یوې سکه دواړه رخونه دي، دواړه اړخ او طرفونه دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا تر لاسه شوی شمیرې ښایي په کال 2023 کې په صوبه کې شوی ترهګریز بریدونو کې 155 پولیس وژل شوی او 222 نور ژوبل شوی دي. رپورت کې دا وشوي چې په صوبه کې د ترهګرۍ پر ضد شو عملیاتو کې 212 وسلوال هم وژل شوی دي. شنون کې په ترهګریز بریدونو کې د زیاتې دلو لاملونو کې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو پر ضد د جديدي ټکنالوژي او جديدو وسلو استعمالول هم بولی. د خیبر پختونخوا پولیس وار په وار ویلي چې د امریکې د افغانستان د وتلو وروسته په پاکستان کې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو پر ضد د امریکانه په افغانستان کې پاتې وسله په پاکستان کې په ترهګریز بریدونو کې کارول کیږي. پر دغه اړه په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په موضوع خبریال او شنون کې رسول داوړ مشال ریډیو ته وایي،
دی وجہ دادا چې زیاتر ملټنټ سکوم دی اغه شتون لري په د ایریا کې پخپل او بل غیر سنجیدګي ده د حکومتي سطح باندې، پولیس هم په ټارګټ ته او دین علاوه نوی چکم داسې اکوپمنټ دی چې هغه امریکایانو نه پاتې شي، هغه اکوپمنټ استعمالېږي پکې د هغه توړ د پاره دلته کې دوی ته هم اسلحګانې ورکړي دي، پولیس ته یا فورسز ته خو ناکافي هم ورته ویلې شي. لہذا پتیر کال په نسبت باندې واقعات هم زیات شوې دي او چکم دغه دي نقصانات هم زیات شوې دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې په راپور کې ویل شوې چې په کال 2023 کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ زبریدونو کې د 204 امنیتي عسکرو د وژل کېدو ترڅنګ 383 نور ژوبل شوي هم دي. پر افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته اسلام آباد وخت پر وخت په کابل تورونه لګولي چې پر افغانستان کې په مبینه ډول پناه اخستون کې وسلوال د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي. خو د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان داخلي مسله ده او افغانستان پر دغه کې لاس نه لري. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا پختونخوا، دگرانې پختونخوا،
سیوا جوړو دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا